ګرانو اوریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د ماښام و بجې دی. د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې د ژوند رنگونه لرو او د کتاب په اړه خبرې پکې کیږي. خو تر دې وړاندې به زه اسمت ساروان د دې سات خبرونو ترابولم. د افغانستان لپاره د امریکا د متحدو ایالاتونو ځانګړی استازی ټام ویست وای د پاکستان د بهرنیو چارو له موقت وزیر جلیل عباس چیلانی سره د شزو او نجونو د ملاتړ او د بشري وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ویست نن پر خپلې ایکس پاڼې لیکلي په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د اتاویایمې ناستې په څنډه کې له ښاغلي جیلانی سره وکتل. شغله ویس زیاتوی په دې کتنه کې د ګډو امنیتی ګټو په اړه هم خبري کړې دي. د امریکا حکومت هغو افغانانو ته چې تازه د هیواد ته رسیدلي د قانوني استوګ دي لړمحالي استاد ورکوي. کوم افغانان چې له څه باندې یو کال راهیسې هلته اوسي له دې اسانتیا برخمنې شي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت پرون اعلان وکاو هغه افغانان چې د 2022 کال د مارچ له 15مې وروسته او د 2023 کال د سپتمبر له 6مې مخکې امریکا ته رسیدلي لنډمهالې اسناد ترلاسه کوي. د اعلان له مخې په دې پروسه کې ټول ټال 14,600 افغانان شامل شي. د امریکا اوسنۍ پریکړه هلته د یادو افغانانو د دایمي استوګنې یا د تابعیت کومه اسان کاند برابر وی. یوازې تر 2025 کال به هلته اوسېدل شي او تر هغه وروسته به اسناد لسره نه وکړي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر کاترین کولونا په افغانستان کې د شزو خلاف د طالبانو ځپونکو اقدامات وغندل. د چې پرون پنځ شنبه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې اتاویایي میغونډې ته وینا کوله ټینګار وکاوه چې د طالبانو رژیم د شزو خلاف د تشدد پالیسي خپل کړی ده. د په ځانګړي ډول په افغانستان کې د شزو د حقونو په اړه اندیښنه ښکاره کړه. ویل د طالبانو په رژیم کې شزي د خپل جنسیت له کبله ځپل کیږي. د کرکټ د 19 کلنو ځوانانو د راتلونکي نړیوال جام نیټې او لوبډلې اعلان شوې. د کرکټ د نړیوال شورا له لوري تر 19 کلنو د کښو لوبډلو په نړیوال جام کې افغانستان له پاکستان، نیوزیلند او نیپال سره په ډی ګروپ کې دی. د دې جام سیالۍ به د سریلانکا په کوربه توب د 2023 کال د جنوري په 14مه پیل شي. په دې سیالیو کې به 14 ټیمونه برخه لري. تمه د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکی نن د کاناډا په پارلمان کې وینا وکړه. دا وینا د هغه کمپاین برخه ده چې زیلینسکی غواړي د روسیې پر ضد په جګړه کې د لویدیځو هیوادونو ملاتړ ترلاسه کړي. د اوکراین ولسمشر په واشنگتن کې د امریکا ولسمشر جو بایدن او د کانګرس له غړو سره تر کتنې وروسته د کاناډا پلازمینې ته لاړه او د دې هیواد صدری اعظم جاستن ترودو اوټاوا په هوایي ډګر کې ښاغلي زیلینسکی ته شراغ لاس ووایه. تمره چې ترودو به هم نن پارلمان ته وینا وکړي. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې له یرغل راوروسته د کاناډا ته د اوکراین د ولسمشر لوبنانای سفر دی. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې په چک جمهوریت ژغ کړی چې د خپلواکې تحقیقاتي خبری ویبپاڼې آی ستوریز خبریالانو ته د ورپیش خطر په اړه تحقیقات وکوي او د خبریالانو امنیت تضمین کاندي. د روان کال د مارچ او سپتمبر میاشتو ترمنځ آی ستوریز د خطر څلور پیغامونه ترلاسه کړي وو. په پیغامونو کې د آی ستوریز د دوو خبریالانو چې په پراګ ژوند کوي نمونه، آدرسونه او د سفر ټول جزئیات ورکړل شوي وو. پر اوکراین د روسیې له یرغل وروسته د آی ستوریز د دې دوو خبریالانو په ګډون زیاتره کارکونکي په چک هیواد کې ځای پر ځای شول. او د چین دولتي رسنیو د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره د شی جنګ پینګ د کتنې خبر ورکړ. د فرانس پریس خبري اژانس راپور پر اساس د سوریې ولسمشر په دې سفر کې هڅه کوي د خپل وران شوي هیواد په بیا رغونه کې د چین ملاتړ ترلاسه کړي.
د ژوند رنگونه د ژوند رنگونو په پروګرام کې نن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبرې کوو. السلام علیکم. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي چې ستاسو نظریات هم پکې خبرو او د پروګرام لاملمنو هم په دې باب پوښتنه کوو. د کتابونو ځینو خبرونکو ازادي راډیو ته ویلي چې دا مهال په افغانستان کې د کتابونو د پیر پلور او چاپ بازار ورځ تر بلې د سړېدو په حال کې دی. خلک هم کتابونه لږ رانیسي او د چاپ بهیر هم تر پخوا ټاکنی سوی دی. تر ټولو لویه ستونزه اقتصادي مشکلات بلل سوي دي. د طالبانو حکومت د تاتو فرهنګ وزارت یو چارواکي عبدالحق حماد د کتابونو د چاپ بهیر د سړېدو په باب د ازادي رادیو پوښتنې ځواب نه کړي. په دې ورستوي کې د افغان ځوانانو لیوالتیا د هغو کتابونو د اورېدو لپاره چې په سي ډي ګانو کې په صوتي بڼه موجود دي زیاته سوې ده. د ژوند پرنګونو کې نن پر دې خبرې کوو چې د یو کتاب خپرندوی خپل کاروبار څنګه سنبالوي، څه ستونزې لري او د خپلو ستونزو د حل دپاره دی خپل څه کارونه کوي. اوریدونکي هم کولی سي چې د راډیو پر واټساپ نمبر تماس ونیسي او خپل نظر سره شریک کړي. یوه شمېره مو د 0420 21 24 50 شمېره بیا تکراروم 0420 21 24 50 بل شمېره مو د 0420 21 24 50 شمېره بیا تکراروم 0420 21 24 50. په دې پروګرام کې مو میلمانه دي د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار، دغه راز د مومند خپرندوی ټولنې غړی هدایت الله عادل چې له دواړو سره تخنیکي همکار د تماس هڅه کوي. ښاغلی سپین سهار، په پیل کې تاسو ته راځو. کتاب نن سبا په افغانستان کې فکر کوي چې د پخوا په څیر مینوال او لوستونکي لري؟
ټولو ته سلام او درنښت. کتاب خو په افغانستان کې له ډېر وخت راهیسې د خلکو په منځ کې لومړیتوب نه دی، متاسفانه چې دا خبره کوم زه. او دا مهال تاسو په خپله هم یادونه وکړله چې د اقتصادي ستونزو له امله او د یو لړ نور ستونزو له امله د کتاب خرڅلاو او یا د کتاب لوستل یو څه ټکنی شوی دی. د کتاب د لوستنې فرهنګ په دې وروستیو کې یو څه عام شوی و، او د یو څه ستونزو له امله بیرته اوس ټکنی شوی دی. هغه ځوانان چې کتابونه لوستل یا بی وظیفي شوی دی، یا مثلا له هیواده بهر وتلی دی، یا په نورو داسې ستونزو اخته شوی دی چې هغوی د کتاب لوستلو مخه نه ویني، نو دا مهال د کتاب لوستل لکه څنګه چې تاسو خبر یې یا تاسو په خپله په دې اړه باندې راپورونه هم جوړ کړي دي، د کتاب لوستل او د کتاب خرڅلاو بیخي ډېر زیات کم شوی دی. دغه راز د چاپ صنعت هم یو څه زیانمن شوی دی، او اوس نوي کتابونه هم ډېر زیات کم چاپ کیږي. هغه کتابونه چې چاپ شوی دي هغه هم اوس په خپرندویانو باندې یا په کتاب پلورونکو باندې بار دي، هغوی حتی د خپلو ځایونو کرایې هم نشي پوره کولی. خو زموږ هیله دا ده چې په راتلونکي کې او په نږدې راتلونکي کې دغه ستونزه حل شي او بیرته د کتاب لوستلو فرهنګ عام شي، خلک کتابتونونو ته لاړ شي، کتابونه رانیسي، حتی عامه کتابتونونو ته لاړ شي او کتاب لوستل بیرته پیل کړي. په ځانګړي ډول ځوانان باید دغه چارې ته ډېر زیات وهڅول شي، ځکه دا یوازینی څه دي چې د ډول ډول خفګانونو د لري کولو کې له انسان سره مرسته کولای شي، د ژوند نوې ښه او رنګینه بڼه ورزده کولای شي.
ډېره مننه. د مومند خپرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل هم را سره دی. عادل صاحب، مخکې سپین سهار یادونه وکړه چې د پخوا په نسبت د کتابونو د چاپ او لوستلو بهیر ټکنی شوی دی، اوس تاسو په میاشت کې څو کتابونه خرڅوي؟ پخوا دغه بهیر څنګه وو؟
تر هر څه لومړی تاسو ته او ستاسو درنو همکارانو ته، د ازادۍ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو ته خپل سلامونه وړاندې کوم. خدای دې وکړي چې روغ او جوړ به یاست. د کتاب په چاپ او د مطالعې په خبره کوو، نو د پخوا په پرتله سړی سره ډېر زیات توپیر راغلی ده. موږ که مبالغه یې ونه بولو، په هفته کې له لسو زیات کتابونه تقریبا په 1998 کال راهیسې دغه بهیر ټکنی شوی. یعنی په 1998 کال کې موږ د هفتې لس کتابه چاپ کول، لس عنوانه کتابونه چې په زرو کې زر کې، یعنی لس زره کتابه کېږي. هدف دا دی چې دغه بهیر اوس حتی دې حد ته رارسېدلی چې موږ په میاشت کې هم یو کتاب نشو چاپ کولی. او علت په علتونو کېدای شي وروسته بحث هم وشي، تاسې خپله هم پوهېږئ په وطن کې روان ناورین او ستونزې او اقتصادي ستونزې وي، همدارنګه د پوهنتونو بندېدل او داسې ډېر مسایل دي.
ډېره مننه سپین سهار. یو کتاب خبرندوی خپل ژوند په افغانستان کې څنګه مخته وړي؟ په خوا خو تاسو هر اقل لکه څنګه چې شغلی عادل یادونه وکړه، په هفته کې څو کتابونه چاپول چې اوس هغه کتابونه نه چاپیږي، تاسو دغه لګښتونه څنګه پوره کوئ؟ خپل ژوند تاسو څنګه مخته وړي؟
دا ارنست همینګوی یو ډیره مشهوره خبره دا وایي، وایي کتابونه پلورل داسې دي لکه یو څوک چې په دوزخ کې د جنت یې خرڅوي. نو موږ اوس له دغه یخ نه ځانونه هم نشو خلاصولی، یو ډول مجبوري هم ده او یو ډول شوق او عادت هم دی د کتاب خپرندویانو او د کتاب پلورونکو. د کتاب داسې یو کاروبار دی چې یو ځل انسان ورننووت، بیا به صبر هم پکې ډېر زیات کوي، حوصله به هم ډېره زیاته پکې کوي او ستونزې به هم ګالي. که چیرې یو خپرندوی یا کتاب پلورونکی دغه ځانګړنې ونه شي لرلی، هغه دغه فیلډ ته یا دغې برخې ته هېڅ نه شي راتللی او دوام خو بالکل نه شي ورکولی. نو کتاب خپرول او کتاب پلورل داسې یو کار چې دی یو ځل انسان بیا د هغه عادت وګرځي، بلکې مجبوري شي، ضرورت شي، هغه بیا ځان نه شي ترې راایستلی. موږ اوس که کتابونه خرڅېږي که نه خرڅېږي، موږ باید په کتاب پلورځي کې حتما حاضري ورکړو، هلته ټوله ورځ کینو، یا په خپله کتاب ولولو، او یا د سوشل میډیا له لارې، او یا که یو نیم کس کتابخانې ته مراجعه کوي دا هغوی له لارې موږ بیا کوشش وکړو چې کتاب لوستلو ته او کتاب رانیولو ته خلک وهڅوو. او دا داسې یو خبره ده چې په نوره نړۍ کې اوس چاته نه کېږي چې کتاب ولوله ګټه درته لري. یعنی که په نوره نړۍ کې یو څوک چاته ووایي چې موږ په افغانستان کې خلک کتاب لوستلو ته هڅوو چې کتاب ولولئ، دا مو د ژوند بڼه بدلوي، او یا لږ تر لږه داسې ورته ووایي چې عقل مو ډېروي، هغوی کېدای شي در موږ پورې وخاندي چې تاسې اوس هم په داسې یو هېواد کې زندګي کوئ، په داسې یو هېواد کې اوسېږئ چې هلته تاسې اوس هم خلکو ته د کتاب لوستلو ګټې بیانوئ. یعنې هغوی د کتاب لوستلو له ګټو نه دي خبر. خو کېدای شي غټه ستونزه دا هم نه وي، غټه ستونزه کېدای شي اقتصادي ستونزه وي، او یا غټه ستونزه دا هم وي چې خلک یو ډول بې پروګرامه شوي هم دي د یو څه موده کېږي. یعنی دوی ښه ډېر وخت لري، ښه ډېر روزګار دي، خو بیا هم ډېر زیات بوخت دي. هغه سمیم صاحب به یوه خبره کوله، ویل به چې زه ښه ډېر وخت لرم، هېڅ مصروفیت نه لرم، خو بیا هم هېڅ روزګار نه یم. نو دلته خلک یو څه بې پروګرامه شوي دي او هغوی د کتاب لوستلو ته وخت نشي پیدا کولی، یا یو پروګرام نشي ورته جوړولی، په هغه یو حساب باندې د خپل وخت مدیریت نشي کولی چې هغوی کتاب لوستلو ته جلا وخت ورکړي. یو ډول 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 ستونزو سره مخ شوي دي، او په ځانګړي ډول ځوانان داسې شوي دي چې تر مخې یو څه داسې ستونزې هم تېرې شوي دي. مثلا د زده کړو په مخ کې ستونزې پېښې شوي دي، اوس نه کله کله البته وایم. نو دا هغه هم کېدای شي په دې باندې تاثیر ولرلی شي، یا دوی چې کوم دندې له لاسه ورکړې دي، یا اقتصادي ستونزې لري، ځکه اقتصاد یوازینی شی ده چې هغه له انسان چې کله خراب شي له انسان نه ټولې خوشحالۍ اخلي، او خوشحالي چې له انسان نه واخیستل شي او د ډوډۍ غم ور له غاړې شي، نو بیا د کتاب لوستلو فکر په اسانۍ باندې زما په اند باندې نه ورلوېږي هغوی ته.
بله،
نو کتاب خپرندویان هم اوس په افغانستان کې لکه ما چې یادونه درته وکړه، دا د دوی اوس ضرورت دی، اړتیا یې ده، او یو عادت یې هم ګرځېدلی دی. له کتاب سره دوی داسې عادت شوي دي که کتاب دوی ته اوس ډوډۍ ورکوي که نه یې ورکوي، دوی به د همغو کتابونو په منځ کې ناست وي، که میاشتې په دوی باندې کرایه هم اوښتې وي، بس دغه کاروبار نه شي پرېښودلی اوس.
عادل صاحب، مخکې شغلی سهار یادونه وکړه چې په افغانستان کې ځینو کسانو ته که تاسو د کتاب د لوستلو د اهمیت په اړه خبرې کوئ، ممکن له ځینو عکس العملونو سره مخامخ سي. په نورو نړۍ کې چې تاسو خلک ګوري چې په بس کې هم روان وي کتاب مخته نیولی وي، که په سفر کې هم ځي کتاب مخته نیولی وي، په مترو کې، دغه راز په ټرام کې، په افغانستان کې ولې د کتاب لوستلو کلتور دغسې چې په نورو نړۍ کې عام دی عام نسو؟
د دې څو عوامل دي. یو خو د افغانستان دغه ټولنه په داسې یو وضعیت کې قرار لري چې موږ همیش که هر څه راغلي دي، هر ډول پرمختګ موږ ته راغلی ده، د مثبت په ځای موږ منفي لور ته هغه پرمختګ کش کړی. هدف مې د اوسنۍ ځوان نسل لپاره د سوشل میډیا کارول دي. سوشل میډیا په داسې یو شکل کاریږي زموږ په اوسنۍ ځوان نسل کې چې خپل هغه د ژوند منیجمنټ پې بیخي خراب کړی ده، خپل وخت پې دومره ضایع کوي چې د کتاب لوستلو او یا د کتاب لوستلو خپل هغه ورته نه لري، یعنی کوم اهمیت ورته نه لري چې پردای دی چې هغه پب جی گیم کوي، پردای دی چې په ټک ټاک کې ویډیو غانې خبرې کوي، باید کتاب ولولي. نو لکه څنګه چې سهار ته مخکې دا خبره یا دې خبرې ته اشاره وکړه چې افغان سړی دا ژوند چې دی دا منیج شوی نه ده، همدا قصې زموږ د ځوان نسل ژوند بیخي بې منیجمنټ بې ترتیبه ده، دومره بې ترتیبه ده چې حتی دوی ته دغه ذهنیت هم نه ده ورکول شوی چې تاسې دا سوشل میډیا باید په څه ډول وکاروئ، څومره وخت لپاره یې وکاروئ، اقلا په 30 ساعتو کې باید څو دقیقو لپاره یا د څو ساعتو لپاره استعمال شي. په نوره نړۍ کې خلکو دا خپل ژوند دومره مینجمنټ کړی او دومره د تقسیم اوقات سره برابر کړی ده چې هغې که بس کې هم وي خپل وخت نه ضایع کوي، کتاب لولي، د کتاب په ارزښت پوهېږي. د ارزښت په اړه یې هم سهار ته بیا یادونه وکړه چې دلته که چاته ووایي چې نور نړۍ کې که چاته ووایي چې مثلا مونږ د کتاب د عامه پوهاوي یا د کتاب په ګډو افغانستان کې خلکو ته یو هغه ورکوو، پیغام ورکوو، کېدای شي در پورې وخاندي. طبیعي خبره ده په افغانستان کې د افغانستان خلکو ته چې د کتاب په اړه هغه ورکوي، یو میسج ورکوي، پیغام ورکوي چې دا ورور ستا ژوند بدلوي، دا ستا لیدلوری بدلوي. نو ډېر داسې هغه نه لري، پې اثر پې نه لري. دا هغه څه دي چې زموږ په دې تېرو دوو لسیزو کې د پرمختګونو او د دې نړۍ سره د سیال کېدلو یو پیغام ښه کېدلی شي. خو مونږ ته چې دا کوم پرمختګ راغی د سوشل میډیا او د انټرنیټ کارول، دا مونږ ډېر غلط منیج کړ. نو اوسې طبعا سهار ته دا پته وي مونږ د ځوان نسل ډېر زیات وخت هغه وخت چې کتاب مونږ په افغانستان کې انټرنیټ او فیسبوک عام نه و، د کتاب مطالعه څومره وه، او اوس چې فیسبوک او انټرنیټ ډېر زیات عام شوی او زموږ ولسوالیو حتی کلو ته رسېدلی ده، اوس مونږ د کتاب د مطالعې کچه څومره ده؟ زه خو تقریبا 60% دغه اغېز بولم چې زموږ ځوان نسل مطالعه نه کوي یا کتاب نه اخلي. 60% اغېز پې باندې د سوشل میډیا غلط کارول دي.
ډېره مننه ښاغلی عادل. نشغلی سهر کتاب ستراسو، تاسو مخکې یادونه وکړه چې په افغانستان کې ممکن د ځینو اقتصادي ستونزو له کبله اوس لیکوالان او فرهنګیان په هغه سطحه کتابونه نه چاپوي لکه پخوا. به هر میشت لیکوال هم فکر کوي چې همدغه ستونزه لري. آیا د هغوی د خوا اوس په افغانستان کې کتابونه چاپیږي؟ سالی صاحب، تر دې دمه خو د
بهر میشت لخوان هم د ځانګړی کوم کتاب ما ته نه دی راغلی چې اگر دی چاپ شوی وی او یا مثلا هغه دی ویلی وی چې موږ کتاب خیر کو څوک پیسې نه لري هم را دی نسی. اصل ستونزه یوازې اقتصادي نه ده، نور ستونزه هم شته. دلته په افغانستان کې اصلا د کتاب چې دی کتاب لستل لومړیتوب نه دی ګڼل شوی، لکه د ژوند نور لومړیتوبونه چې موږ او تاسو لرو، د ژوند لمړنۍ اړتیاوې موږ لرو، په کورونو کې لرو، د خوراک په برخه کې لرو یا په نورو برخو کې، کتاب دغه چې یو اړتیا نه ده بلل شوی او دې ته هیڅ ډول کار هم نه دی شوی. د جمهوریت په وخت کې هم د کتاب لستلو فرهنګ ته کوم کار شوی و؟ د عامو نهادونو لخوانه شوی و، مثلا د کتاب خپرندویانو لخوانه شوی و، د اکاډمیکو ادارو لخوانه شوی و، د سرکار لخوانه نه و شوی. او دا یو ډیره مهمه اړتیا ده چې زموږ اوسنی واکمنې هم باید درک کړي. کتاب لستل داسې یو شی دی چې د یو چا ژوند او د یو چا جنگي مزاج ختمولی شي، د یو چا د ژوند ډول ډول خپګانونه ختمولی شي. دا چې په افغانستان کې لکلونو راهیسې دلته جنگونه شوي دي او د خلکو مزاجونه جګړې شوي، حتی په افغانستان کې چې اوس هم دا مهال هم د یوې انرژۍ اعلان هم جوړیږي، هغه کس باید انرژي وڅکي او له هغه وروسته بیا له یو چا سره جګړه وکړي، هغه په بوکس باندې ووهي، په لغته باندې ووهي. یعنی داسې یو اعلان دلته نه دی جوړ شوی چې یو څوک انرژي وڅکي او هغه ته یو مثبت عمل هغه وکړي. یو ښه کتاب ولولي یا مثلا په درسونو کې اول نمره راشي. یعنی دلته د خلکو مزاجونه چې دي په بشپړه توګه جنگي دي، او دغه د خلکو جنگي مزاجونه یوازینی شی کتاب دی چې دغه د خلکو جنگي مزاجونه سړولای شي او قرارولای شي او خلک یو سلحامیز لوري ته بیولای شي. زما په اند باندې سرکار باید دغه برخه ته ډیره زیاته توجه وکړي، خوندوي کې عامه کتابتونونه جوړ کړي، ځوانان وهڅوي چې هغوی کتابونه ولولي، خیر سوشل میډیا دې هم وکاروي، هیڅ ستونزه نشته، خو په سوشل میډیا کې د دوی داسې کارونه وکړي چې له کتابونو نه کوم شیان زده کړي وي، هغه دې د سوشل میډیا او د خواله رسنیو له لارې نه له نورو سره شریک کاندي، د هغوی ګټې دې ورته ووایي چې موږ د کتاب لوستلو له لارې دغه څه زده کړي دي. کله چې یو څوک کتاب ولولي د هغه ښې خبرې راځي، کله چې یو څوک کتاب لولي د یو کتاب لوستونکي انسان خبرې د ډیرو خلکو د هرکلي وړ کیږي، دغه کار ته باید کمپاین وشي. یعنی یوازې دا نه چې موږ او تاسو زده کړې وکړو او له زده کړو وروسته د زده کړو له لارې یو دنده پیدا کړی شو، موږ او تاسو باید عمومي مطالعه هم ولرو. د عمومي مطالعې ګټه دا ده چې کله ته له یو چا سره خبرې کوي، هغه مقابل لوري به ستا خبرو ته ښه غوږ نیسي. بل داره که ته چېرته پرېکړې کوې د یو څه په اړه باندې، ته به یوه ښه پرېکړه کولی شي، ځکه تا به دومره ډېره مطالعه کړې وي چې د هر څه په اړه باندې به ښه ډېر خورا ډېر معلومات لرې، او هغه معلومات به له تا سره مرسته کوي چې د ژوند چارې دې درته اسانه کړي. نو زما په اند باندې د کتاب لوستلو د فرهنګ بیرته عامولو لپاره باید ډېر زیات کار وشي، ډېره زیاته توجه ورته وشي، او بې له دې نه چې خلک په کتابونو باندې پیسې ورکړي یا د کتاب لپاره پیسې ځانګړي کړي، په هغو پیسو باندې بیا کتابونه رانیسي، باید عامه کتابتونونه ډېر شي، او دې چارې ته باید سرکار هم بیخي ډېره زیاته توجه وکړي.
ډېر مننه.
غوښتنه هم د هغو نهادونو نه چې هغوی د ځوانانو لپاره کار کوي، دا ده چې لومړیتوب باید د ځوانانو لپاره کتاب رسول او د کتاب لوستلو ته هڅول وي.
ډېر مننه. عادل صاحب، تاسو په خپل په افغانستان کې د کتاب لوستلو کلتور ته د ودی ورکولو لپاره څه کړی دي؟
جناب صالح صاحب محترم، د کتاب لوستلو د فرهنګ عامولو په خاطر باندې مو په وار وار هرې غونډې، هر مجلس او هر سیمیتا د کتاب نندارتون، کتاب نندارتون نه موجود کړي، هلته عام ولستا، عام خلکو ته، هلته چې څوک راغلي هغوی ته مو ښودلي دي په کتاب ورته بحث کړی، دا د کتاب په ګټو ورته غږېدلي یو. د دې تر څنګ مو مکتبونو ته، هغه ښوونځی چې په کلیو ولسونو کې دي، تر خپله توانه مو ورته هغه فری کتابونه ورکړي دي، د هغوی د کتابتونونو سره مو مرستې کړي دي. دا هغه څه دي چې هغه زموږ په توان کې پوره وي. لکه څنګه چې سهار صاحب وویل چې موږ په کار دا ده چې موږ باید د ځوانانو د ذهنونو د آماده کولو په خاطر باندې هغوی ته هرې سیمې ته کتاب باید ور ورسیږي، او د هغو نهادونه چې په نورو برخو کې کار کوي د کتاب رسولو په برخه کې هم باید کار وشي. موږ تر خپله حده خپلې هڅې کړي دي. په پوهنتونونو کې مو د خپلې خپرندوی ټولنې په نمایندګۍ هلته یو کوچنی کتابتون جوړ کړی هرې سیمه کې. همدارنګه په لرې پرتو سیمو کې، ښوونځیو کې مو هم همدارنګه هغه جوړ کړي دي، کتابتونونه جوړ کړي دي چې محصلین ته یې ګټه واخلي. او بدبختانه دا چې څوک نه ورته تشویقېږي، موږ له توڼه اوس دا پوره نه ده چې مثلا په هره سیمه او هر ځای کې موږ یو کس داسې وګمارو چې بیا د کتاب لوستنې دپاره هغه محصلین تشویق کړي او رایې ولي ورته ووایي چې تاسې دغه کتابونه ولولئ. دغسې یو کار به نه ده کړی، خو کتاب مو ورته ورسولی، د کتاب د مطالعې ماحول مو ورته برابر کړی. خوشبختانه په ننګرهار کې د عامه کتابتونونه تر یو حده شته، پرته له شخصي کتابتونونو نه عامه کتابتونونه هم شته. دا چې زموږ د مطالعې د فرهنګ کچه راټیټه ده، زموږ د ځوانانو هغه عامه ذهنیت ورته جوړ نه دی، دا بیا بېله خبره ده. پکار ده چې لومړی د ذهنونو په جوړولو باندې کار وشي، او هغوی ته دا ذهن ورکول شي چې وروره ستا مطالعه ستا ژوند بدلوي.
دغه سی کار د پاره خل بنسټ نه کار کول ضروری وی. شغله سحر فکر کوي چې په افغانستان کې په شوونځیو کې ماشومان ته د کتاب لوستلو د پاره یا د کتاب لوستلو د کلتور د وادي د پاره هڅه کیږي؟
په تیر کې خدای شي کوم یو مشخص مثال زنه لرم چې ما مخه تر غلې وی چې دا یو کار دی شوی وی. البته اوس د یونیسف له خوانه د یو څه کتابونو رانیولو او د یو سره 50 وړو عامه کتابتونونو د جوړولو یو هڅه روانه ده چې کتابونه له کتاب پلورونکو رانیسي، د هغه لپاره پښتو او فارسي کتابونه، او په بیلابیلو ولایتونو کې به دوی 150 وړي لایبرریانی جوړوي او هغه په خوانځوي کې جوړوي. نو دا یو بهتري نه هڅه ده. یو وخت د خغلی غزنپر صاحب یو کتاب چاپ شوی و د زرو هندارو کور، په دې کې وړي وړي هڅون کې قصې وي چې د زن د طریقې ډېرې ښې قصې وي پکې. ما په هغه وخت کې چې دوی په هغه وخت کې وس هم لاره زما په اند باندې مشاور وزیر و، ما یو وړاندیز ورته کړی و. ما ورته ویلي وو چې همدغسې کتابونه باید د ښوونځیو په نصاب کې شامل شي چې زده کوونکي له څلورم ټولګي نه په کتاب لوستلو باندې عادت شي، عمومي مطالعه یې ډېره شي او په هره برخه کې په راتلونکي کې له دوی نه یو ښه لیکوال جوړ شي. ما ته پخپله یو ملګري یو وخت وویل چې د تاسو سره ډېر زیات په کتاب لوزي کې د ادبیاتو د برخې کتابونه دي. نو ما ورته وویل چې ادبیات خو چې دی دا د هر څه بیس دی، یو بنسټ دی د لیکوالۍ او د مسلکیتوب یو بنسټ دی. که چیرې یو انجینر ښه لیکوال وي او یا ښه مطالعه ولري، هغه به په دې خپل مسلک او خپله برخه کې بهترین کتابونه ولیکي. دغه ډول که چیرې یو ډاکټر ښه کتاب لوستونکی وي، ښه مطالعه ولري او په ادبیاتو باندې دی حاکم وي، په خپله ژبه کې پرې حاکم وي، نو په خپله بخش او په خپله څانګه کې به په خپل مسلک کې به یو بهترین کتاب ولیکلی شي. دی که چیرې موږ دغه زده کوونکي له ښوونځي نه په عامه مطالعه باندې عادت کړو، په راتلونکي کې به دوی له هرې څانګې نه چې فارغ شي، د دوی نه به یو ښه لیکوال په خپل مسلک کې جوړ شي. موږ مسلکي لیکوالان ډېر کم لرو، په طب کې ډېر کم ښه لیکوالان لرو، په انجینرۍ کې ډېر کم لرو، په دغسې نورو مسلکي برخو کې ډېر کم ښه لیکوال لرو. وجه یې دا ده چې دلته عمومي مطالعه دا عامه نه ده او هر څوک په خپله برخه کې ښه لیکل نشي کولی. زما په اند باندې له ښوونځي نه باید په لوستونکو باندې عامه مطالعه وشي، په ځانګړي ډول د ادبیاتو د برخې چې له دوی نه په راتلونکي کې ښه لیکوالان جوړ شي. که چیرې دوی له یوې مسلکي برخې نه فارغ شي، دوی به په خپله برخه کې په خپله څانګه کې یو ښه څانګیز لیکوال وي. نو زما په اند باندې په ښوونځیو کې د عامه کتابتونونو جوړول او هلته د هر ډول کتابونو شتون ډېر زیات ضرور دی او دې برخې ته باید ډېره زیاته توجه وشي. موږ په خپله په لغمان کې دانش فرهنګي په نامه باندې یو مرکز جوړ کړی و چې هلته مو غونډې او سیمینارونه هم کول او هلته مو د الفت عامه کتابتون په نامه باندې کتابتون هم جوړ کړی و چې ډېر زیات کتابونه لرل. تا د پوهنتون نه به شاګردان مطالعې لپاره هم ورته راتلل او دا مهال د یو څه ستونزو له امله هلته کتابونه لږ غیر منظموالی او د ډیټابیس د نشتون له امله هلته یو څه مشکلات راغلي دي، خو انشاءالله موږ به ډېر زر حل کړو او بیا به هلته خلک راشي. موږ په خپله داسې یو پروګرام هم لرو چې په شپاړسو په پښتون میشتو ولایتونو کې یا هغو ځایونو کې چې هلته جګړې ډېرې زیاتې تېرې شوې دي، هلته موږ 3000 کورنیو ته 1500 کتابونه ورکړو او داسې کتابونه ورکړو چې هغه هڅونکي کتابونه وي چې هم یو څوک د مطالعې ته هڅوي. او هغوی ته مو بیا واړو واړو ورکشاپونه جوړول. په ورکشاپ کې مو هر یو تن ته لس کتابونه ورکول او ورته ویل مو له هغې سره مو یو پوښتنلیک هم ورکوو چې د دې کتاب له لوستل وروسته په تاسو کې څه بدلون راغی او تاسو له نور چا سره خپل معلومات چې د دې کتاب نه مو ترلاسه کړي ول څه ډول مو شریک کړل. دغه ډول مو هغوی ته ویل چې خپلې کورنۍ هم تاسو وهڅوئ که یو څوک کتاب ستاسو په کورنۍ کې نشي لوستلی، تاسو کوښښ وکړئ چې هغه څوک چې کتاب لوستلی شي هغه دې ټول کینوي او په دغه کتاب کې چې څه دي ګټور دي د دوی ژوند بڼه بدلولی شي، یا مثلا نوي څه دي چې دغه اوریدونکي د هرکلی وړ وي هغه ورته ولولئ. خو متاسفانه تر دې دمه پورې موږ په دغه هڅه کې پوره نه یو بریالي شوي. تر یو حده پورې موږ دا کار وکړ خو وړاندې مو نه شوی کړی چې دا کیسه مخې ته بوزو.
ډېره مننه عادل صاحب. نن سبا په افغانستان کې د کتابونو د چاپ ټولو اسانتیاوې ستاسو په خوا خو وضعیت داسې و تر 2000 لومړي میلادي کال وروسته چې زیات کتابونه به لاهور او نور ځایونو ته د چاپ د پاره وړل کېدل چې په افغانستان کې کافي اندازه ماشینونه نه و. اوس وضعیت څه ده؟ یو کتاب په بشپړ ډول په افغانستان کې د چاپ امکانات لري؟
ولې نه، د افغانستان د چاپ کیفیت، د افغانستان د ماشینري کیفیت او د افغانستان د هغه صحافت کیفیت تر لاهور او تر پیښور اوس ډېر زیات ښه شوی. ډېر کم توپیر به په هغه کې ولري سره قیمت کې چې له پیښوره به یو 3 روپۍ یا 4 روپۍ ګران تمامېږي، ځکه په پیښور کې خپل پاکستان خپل کاغذ لري، هر ډول کاغذ لري په حساب باندې. یو خارجي کاغذ ده چې مثلا سپین کاغذ، موږ دا ویرجي کاغذ ورته وایو، په دې کې بیا ډېر ډولونه دي. خو د پاکستان کتاب چې ارزان چاپ کیږي او اومده لته دا چې هغه خپل کاغذ لري او مشنری زړه د کیفیت به تر مخ خنه ده. د خوخی زیاد چې کابل اوس تر کوزی پختونخوا تر لاهور ډیره ښه مشنری لري، خو بدبختی بیا دا چې په تیرو دوو درېو کلونو کې د کار کچه ډیره زیاته راکمه شوې ده. ځکه پخوا یې قراردادونه لرو د وزارت معرف سره قراردادونه لرو، د افغانستان کې چاپي رسنۍ وي، مجلې وي، کتابونه ول، یو ښه لوی بازار یې لرو. ده یعنی هرې مطبعې ماښام لپاره ډېره یو ښه مزدوري کوله. دا چې اوس ټول له ستونزو سره مخ دي، قراردادونه نه لري، همدارنګه د چاپ کچه یې ډېره زیاته راټیټه شوې ده. که پخوا مثلا یو مطبعې هفته کې لس کتابه چاپ کول، اوس فکر نه کوم چې دوه یا درې هم چاپ کې کابل کې. علت یې د اقتصادي ضعف او په افغانستان کې د پروژو د نورو امکاناتو نشتون ده. نو د چاپ امکانات ډېر زیات دي په افغانستان کې، خو دا چې نورې اقتصادي ستونزې ویرې دي، فلحال به مشنري زموږ ډېره زیاته په ټپه ولاړه وي. ډېرې مطبعې به زه وایم زما په حضور کې په کابل کې په ټپه ودرېدلې، ځینې مشنریانې حتی بېرته کوزی پښتونخوا ته خلکو ویوړلې، خرڅې یې کړلې په هغې خلکو باندې. علت یې دا و چې دلته کار په ټپه ودرېدلی و، او دا یو لویه ستونزه ده لپاره د چاپ د خلکو دپاره.
بلې سهار صاحب، تاسو چې دومره پرمختللي ماشینونه راوړي دي او اوس د چاپ په بهیر هم هغسې نه دی لکه پخوا، نو دا تقریبا په تاوان ویلی سو چې تاسو روان یاست؟
سالی صاحب، موږ تاسو له لومړي سره همدا خبرې دلته پیل کړلې، همدا خبره مو وکړله چې دغه بهیر یو څه ټکنۍ شوی دی. نو ټکنۍ په دې معنا چې یعنی کارونه کم شوي دي. نو چې کارونه کم شي، ظاهره خبره ده چې ستونزې به پیښېږي، کارونه به کمیږي، اقتصادي ستونزې به راځي، ډېر خلک به بېکاره کېږي، کارګر به رخصتېږي، خپلو کورونو ته به ځي. نو دغه ستونزې شته.
ډېر مننه. یو اوریدونکی په لاین کې د دوی ته ورځو، په دې خاطر چې زیات انتظار پاتې نه سي، د دوی به واورو چې دوی د پروګرام د موضوع په اړه څه نظر لري یا هم له میلمنو نه کومه پوښتنه کلري. مهرباني وکړئ ازادي راډیو د ستاسو تماس رخصوي.
سلامونه سالی صاحب ته، میلمنو ته، اوریدونکو ته. نبی الله زبلای د شیبه له غزنه خبرې کوم.
مهرباني وکړئ زبلای صاحب.
ډېره مننه کوم. البته له میلمنو نه پوښتنه هم لرم. اول دا به درته ووایم که اوس که موږ تاسې افغانستان ته وګورو، یعنی تاسو خو دلته نه یاست، موږ دا روان حالت د مطالعې حالت په سترګو وینو. نسبت پخوا ته لږ څه د هغه ځوانانو، خاصتا د افغانانو، هغه مطالعې ته لږ څه ناهیلي دي، لږ څه هغه مینه محبت راشه درشه، او د کتاب لوستل، پرولل، خستل ورسره کم سوي دي. ځکه چې هغه وخت چې یعنی ډیری وخت هغه وخت ځوانان لیواله کیږي مطالعې ته، چې دوی له هغه که څه هم علم هر وخت او په هر ځای کې فرض ده او ښه ده او باید وسي، خو لږ څه افغانان هغه اقتصادي وضعیت هم په نظر کې نیسي. مثلا که یو څوک پوه شي چې زه مثلا باید که مطالعه وکم، کتابونو څخه ډېر استفاده وکم، کیدای شي ماته یو ښه وظیفه پیدا شي. نو اوس دغه مطالعې کچه څه نه څه کمرنګ شوي، دغه په دې خاطر چې څه نه څه له کار پیدایشه له وظیفې همداسې یو څه ناهیلي دي.
بلې زبلای صاحب، موږ په دې اړه مخکې خبرې وکړې، اوس که دا راته ووایاست چې دغه ستونزه څنګه حلېدلی سي، نه څه اقدامات باید وسي؟
خو په ټوله کې مو پیغام داده ځوانانو ته چې کتاب یوازې دا نه ده چې مثلا که موږ ډېره مطالعه وکړو، ډېر تعلیم وکړو، نو موږ هغه یوازې له وظیفې سره تړاو لري. نه، بلکې له پوهې، دانشتوب، له هر څه، یعنی موږ بریا ته رسوي. نو موږ باید هیڅ وخت هغه د تعلیم د لاسته راوړلو، حاصلولو لار بدله نه کړو، بلکې موږ یو داسې لور ته بیایي چې هغه به سل فیصده یعنی زموږ په ګټه یې. نو افغانان د ناهیلي کېږي نه، انشاءالله تعلیم او مطالعه هغه څه دي چې موږ بریا ته رسوي. او له میلمنو نه مې پوښتنه همدا ده سی آیا د زمان نظر واقعن هم همداسې ده کیدای شي په افغانستان کې اوس مطالعه لست ځوانان راګرځیدلی مطالعه کتابونو سره مینه محبت هغه ډیر زیات سیدی بور سره سرکارو څنګه ته کم رنگسوی دي کنه مننه مهرباني
ډیر مننه عادل صاحب بیا هم اوریدونکي د دې پښتنې په اړه تاسو خپل نظر شریک کړئ
په دې موضوع خو مخکې هم بحث وکړو چې د مطالعې فرهنګ ډېر کم شوی ده او علتونه یې ډېر زیات دي تاریخ محترم تاسې سره موږ مخکې هم په دې موضوع بحث وکړو که یو کورنۍ دوه یا درې تنه په خپل کور کې په دنده ګمارل شوي و دندې یې کولې نو یو ورور دوه ورورونو یا کوچنیانو باندې په خصوصي یا دولتي پوهنتونونو کې زده کړې کولې او هغه ته یې امکانات برابرول چې دغې کورنۍ دوه تنه چې دندې درلودلې اوس په کور شوي دي طبعا ستونزه دا ده چې هغه به اوس خپل کوچنیان څنګه تمویل کړي څنګه به ورته کتاب واخلي او څنګه به یې پوهنتون او ښوونځي ته ولېږي دا هغه څه دي چې دا د کار یا په وطن کې د کارونو د نشتوالي په لامل ګرځېدلی دی او د کتاب او د مطالعې په هغه باندې منفي اثر کړی ده نو زما نظر دا ده چې که په وطن کې ځوانان کارونو ته مخه کړي او کار ورته پیدا شي همدارنګه زموږ د هغه بنسټونه چې واقعا په توان کې دي له دې توانه وتلی شي ملي سوداګر دي که نور نهادونه دي چې د تعلیمي برنامې زموږ تقویه کړي تر څنګ یې ورته د هغې برنامو کې یوه هغه باید همدا اوسېږي چې کتابخانه او زده کوونکي مطالعې ته تشویقول دا باید زموږ د هغه د ښوونځي په کریکولم کې یو شامل مضمون اوسېږي خو دا چې اوس فلحال په دغه مسله باندې موږ برلاسي نه یو زموږ هڅه به دا وي چې زموږ د دې تعلیمي قشر او د دې لیکوالې طبقې د مشرانو لیکوالانو حتی باید دا اوسېږي چې وزارت معرف تحصیلات علي په دې باندې اصلي مکلف وګرځي چې وروره د پرته له تدریسي ماحول نه موږ باید د مطالعې یو ځانګړی هغه ولرو او ځوانان مطالعې ته وهڅوو
ډیره مننه د دانش خبرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار ته ورزو سهار صاحب که یو څوک په افغانستان کې کتاب لیکي د چاپ د لپاره کوم مراحل باید د چا خبره تایید کړي
د کتاب لوستل د کتاب لیکلو نه ورسته د ډیزاین برخه ده چې هغه باید په سمه بڼه وسی او د کتاب پروف لوستل او دا دي چې دا باید په سمه بڼه باندې وشي چې هغه یو مسلکی کس وګوري ځکه ډیر کله یو څوک چې کتاب لولي خپلې تیروتنې په خپله بیرته نشي نیولی ځکه چې په ذهن کې کوم کتاب لیکلی وي په کاغذ کې هماغه شی ویني تیروتنې ترې تیریږي یعنی پری پریس موږ ورته وایو له چاپ وړاندې کومه مرحله چې ده هغه د کتاب د سمولو مرحله ده د کتاب د سم ډیزاینولو مرحله ده یعنی دا د کښتلو مرحله ده او له هغې نه وروسته کتاب بیا چاپ ته ځي خو تر ټولو مهمه برخه چې ده هغه تر ډیزاین او ټولو نه مخکې د کتاب لوستلو مرحله ده او په کتاب لوستلو پسې بیا دغه د کتاب بیرته سمولو مرحله ده او له هغې نه وروسته چاپ ته تللو مرحله ده نور داسې خاص څه نه لري
بلې سهار صاحب تاسو داسې کسان په خپله ټولنه کې لري چې د کتابونو د چاپ دغه ټول مراحل پر غاړه واخلي یا د اقل دغه د ایډیټ په برخه کې به مسؤلیت ایډیټ وکړي
بله موږ خپل ټیم لرو د دې لپاره او هغوی مسلکي کسان دي چې آر یو تقریبا 15 کاله 19 کاله دغسې په دغه برخه کې کار کړی دی او کار یې هم زموږ د ټولنې وګړو هیوادوالو لیدلی دی موږ چې کوم کتابونه تر دې دمو چاپ کړي دي هغه په هر لحاظ باندې معیاري او ستنډرډ دي هم یې د چاپ برخه هم یې د ایډیټ برخه او هم یې د ویش برخه دغه ټولې برخې په دې کې شامل دي موږ د دې لپاره ځانګړی ټیم لرو او هغه ټیم په خپله لیکوال سره په همغږۍ باندې دغه کار مخې ته وړي لومړی تیروتنې له هغه سره شریکوي چې دغه دغو برخو کې ستونزې لري دغه به موږ او تاسو ته صحیح کوو په ځانګړي ډول که تاسو لیدلی وي په ډېری کتابونو کې تاسو خپله هم په دې برخه کې تجربه لرئ سالی صاحب کتابونه مو لیکلي هم دي مجله مو هم خپره کړې ده ډېری خلک زموږ لیکوالان چې دي زما مطلب په لیکوالانو باندې نیوکه نه ده غټه ستونزه دا ده چې ډېری زموږ لیکوالان له کمپیوټر سره نه دي بلد. په کمپیوټر باندې خپله لیکنه داسې ټایپ کوي چې په هغې کې سپیسونه نه وي مراد شوي، یعنی هره کلمه جلا جلا نه وي لیکل شوي، چې دا موږ او تاسو ته غټه ستونزه پېښوي. مثلا چې کله دوی کامه ورکوي له کامې مخکې سپیس ورکړی وي، چې کله دا کلمه د کرښې اخیر ته لاړ شي کامه لاندې کرښې ته راځي، یا دغسې فل سټاپ یې ورکړی وي، او یا مثلا کالنی ورکړی وي، سیمی کالنی ورکړی وي، تر مخکې سپیس ورکړی وي، یا قوس او داسې نور، یعنی د سپیسونو ستونزه وي پکې. هره کلمه یې جلا جلا نه وي لیکلې، ډېری کلمې چې جلا جلا ونه لیکل شي هغه یو څوک یو ځای سره لولي او په بله معنا باندې اخلي. نو موږ سره چې کوم ټیم دی هغه دغه ټولې ستونزې د لیکوالانو ورحل کوي او له لیکوالانو سره په همغږۍ باندې مخې ته ځي.
او داسې مسلکي کسان هم لري چې په بېلابېلو برخو کې تجربه هم ولري، د ایډیټ تر څنګ. مثلا یو څوک د انجینرۍ په برخه کې کتاب ورستوي چې دی د ایډیټ پوره صلاحیت ولري، دغه راز که د طب په اړه کوم کتاب وي چې په دې اړه هغه متخصص کس دا کتاب ایډیټ کې وګوري. دغسې مسلکي څانګو کې هم کسان لري؟
مګ اصلا د ادبیاتو د برخې کسان لرو، یعنی هغوی ژبه ور ادبي کوي، نور د کتاب هغه مسلکي برخه چې ده هغه په خپله په لیکوال پورې اړه لري. تاسې به هم لیدلي وي چې په ډېری نورو هېوادونو کې په نورو ژبو کې هم چې کله لیکوالان کتابونه لیکي بیرته چې ایډیټ ته د خپرندوی خپرنځي ته ورکوي، هغوی یوازې د ادبیاتو برخه سموي. ډېر کله دغه د مسلک برخه چې ده مسلکي او څانګیزه برخه هغه په خپله په لیکوال پورې اړه لري چې هغه یې په خپله اصلاح کړي، ځکه موږ چې کله کتاب ایډیټ کړو هغه په خپله بیرته بیا لیکوال ته ورسپارو، د هغې پروف ورکوو چې مسلکي برخه هغوی په خپله وګوري، ځکه ډېر کله مسلکي برخې سره یې ایډیټ کوونکی ډېر کار نه لري. او ما د همغږي خبره هم وکړه که په کوم ځای باندې په خپله د ایډیټر پوه نه شي هغه په خپله لیکوال سره همغږي کوي هغه ستونزه او په ګډه باندې حل کوي.
ډېره مننه. له یوې وقفې نه وروسته یو اوریدونکي ته ورزو چې زنګ وهلی دی.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه ورځ څلوري ساعته اوریدلی شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نوي،
او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 0 یوشت او 15 مترو.
ازادي رادیو شپه ورځ له تاسو سره.
د ژوند رنگونو پروگرام ته له ازادي رادیو نه غوږ یاسنن په افغانستان کې د کتاب د چاپ او لوستلو پر موضوع خبري کوو. میلمانه مو دي د میوند خبرندوی ټولنې مسؤل هدایت الله عادل، دغه راز د دانش خبرندوی ټولنې مسؤل سپین سهار. یو اوریدونکی په لنګ کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړي. ازادي رادیو د تاسو تماس رخصوي.
او بل سلام را محترمه.
جوړ وعليكم السلام مهرباني احمدي صاحب.
ما نه راغمه درځي محترمه.
بالکل
مننه. البته کتاب پاک راته شي خپ پروگرام جوړ کړی دا افغانستان کې وګوره محترمه، ډیر بخښنه غواړم ته نو مې لاره وته بخښه دي. او زیاتره وختو کې هم ګورو چې موږ دا زیاتره خلک ساينسي کتابونه تقریبا لولي یا تقریبا مطالعه کوي، نو زیاتره وخت موږ ګورو چې دا ځوانان اوس خو بدبختي دغه چې کده سي موږ ته شي افغانستان کې خو مشکلاتونه زیات دي، نو دغه زیاتره استادان چې دي نو زیاتره شاګردان چې ورځي خو دغه کلو باندې کې شو ګره اوس دغه رښتیا رښتیا چې وایي دغه مدرسې جوړ شوي زنانه ول لپاره د نارینه ول لپاره، یعنی ماشومان الکان ورځي، نو دغه یو ښه ګام ده. نو بدبختي دغه چې داسې موږ داسې وخت نه لرو، یعنی زیاتره خلک وګوره چې خپل ستونزو کې غرق دي، ستونزو کې مطالعه دي، چې وګوره خپل یو بیګا لپاره مړې روټي پیدا کوي، نو داسې خاص موږ منطقې کې داسې خاص توجه خو نسته. ورته بیا هم دغه دیني مسایلو کې خلک ډېر یعنی کوشش کوي چې هېواده پورې دغه ځوان نجونې دغه کلو بانډو کې اوس زیاتره مدرسې جوړې شوي دي، فقط خلک تعلیم کوي. نو دغه به زما په نظر خو افغانستان کې لږ زره پرمختګ وکړي، خو ټولو عمرو ته به پکې وشي، یعنی ټولو عمرو کې باید کوشش وشي چې انسان لوست
وشي. یعنی ستاسو په خپله کورنۍ کې د کتاب لوستلو د بهیر په اړه راته وایست چې کوم څوک کتاب لولي؟
او ولا بختي خو دغه چې موږ دیني زکر باندې څنګه دیني زده کړې موږ خپل هم کړي دي، بیا هم کوشش کوو یعنې خپل جومات کې مولوي صاحب ده دې ته دائما وخت کې ورځو، خپل کوشش کوو چې واده پورې خپل هغه یو جي پورې ځان ورسوو. نو خاص داسې کورنۍ کې خو مکتب ته ځي، نور داسې خاص غټان موږ نه لرو چې هغه وکړي، دا مجرد کتاب وکړي مثلا چاپ وکړي، نو اغلې باندې موږ داسې خاص هغه نه لرو محترمه. نو بیا هم دغه واړه ماشومان مکتب ته ځي، کوشش کوي چې واده پورې پنځم سم کې دي شپږم کې دي، دغسې یو څه کوشش کوو چې یو څه وکړي یو سزدکی. نو وګورئ موږ تاسو دې وخت کې وګورئ یوویشتمه پېړۍ کې باید یو انسان لوستی، نالوستی خو وګورئ مخکې تیاری، نو کوشش باید خلک ټول افغانستان کې چې واده پورې خپل زده کړو ته کوشش وکړي، یعنې ځان یو جي ته ورسوي صحیح توګه باندې، نو دغه باید اثر ده په دغه وخت کې محترمه.
ډېره مننه اوریدونکو یو له بغلان ولایت نه د مومن خبرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل ته ورزو. عادل صاحب، د کتابونو لګښتونه څوک پر غاړه اخلي؟ یعنی داسې کتابونه ستا چې تاسو یې پخپله لګښت چاپوي، په زیاتو مواردو کې بیا لیکوالان د خپلو کتابونو لګښت پر غاړه اخلي، تاسې کوم ډول کتابونه چاپوي او هغه لیکوالان چې لګښت پر غاړه اخلي هغه څه ډول کتابونه دي؟
سالیس محترم، دا څو کټګورۍ لري. یو هغه کتابونه دي چې موږ د کتاب هغه ته ګورو، وضعیت ته ګورو چې دغه کتاب ټولنه کې خرڅیږي، لوستونکي لري، اخیستونکي لري. نو بیا لیکوال ته یوازې د هغه حق او زحمه چې سل کتابه کیږي هغه ورکوو، هغه کتاب په خپل ټول لګښت خپل غالو چاپ کوي، ډیزاین چاپ هر څه ټول مراحل په خپل تر سره کوو، او د بازار ته توزیع هم زمون په واک کې وي او په خپل توزیع کوو، افغانستان هر سیمې او هر بازار ته رسو. دویمه هغه کټګوري ده چې یو څوک ده مثلا د خپل شاوخوا او ذوق لمخې کتاب لیکلی، خو موږ دغه ذوق ته په درنه سترګه ګورو، همنته دسې نشو کولی چې مثلا هغه کتاب هم باید ډېر زیات لوستونکي او بازار ولري. طبعا زړه یې نه ماتوو، یو نیکه مشوره ورکوو چې کتاب باید چاپ شي، خو د چاپ تر څنګ ورسره بیا که یو څه بار موږ اخلو، یو څه په هغه اچوو، کتاب ورته چاپ کوو، دغه هغه هیله پوره کېږي. دویم زمونږ د چاپ په بهیر کې تر ډېره زیات هغه چې وو پخوا د تدریسي بهیر کتابونه، موږ د کابل پوهنتون او د ننګرهار پوهنتون، د افغانستان د ځینو نورو پوهنتونونو د استادانو کتابونه چاپ کول، هغوی ته مو باقاعده د هغوی حق او زحمه هم ورکوله، او کتابونه یې په بازار کې ډېر ښه وتل. دا چې اوس تر ډېره حده دغه کچه راکمه شوې ده، نو استادان هم همدا هیله کړې چې اوس موږ سره ټول برخو کې باید همغږي اوسي، او هغه بازار ته په کتو باید د هغوی تقاضا هم ډېره کمه اوسېږي. زموږ هم هغومره هغه نه شته لکه پخوا چې مثلا یو کتاب موږ په یو سیمسټر کې چاپ کوو زر ټوکه وته، اوس په شپږو سیمسټرونو کې هم هغه کتاب زر ټوکه نه شي وتلی، یعنې په دوه دریو کلو کې هم نه شي وتلی. نو دا هغه څه دي چې د کتاب کټګوري او د کتاب لوستونکو او
ډېر مننه سهار صاحب. ستاسو په دغه خبرندوی ټولنه کې دا پریکړه څوک کوي چې دا کتاب په چاپ ارزي که نه ارزي؟ د دې کتاب لګښت لیکوال یا ژباړن باید ورکړي که تاسو یې ورکوي؟
سالی صاحب، مخ وختي یادونه وکړه چې موږ د کتاب کتلو، کتاب لوستلو او کتاب د سکښت لپاره خپل ټیم لرو، د هغوی سره په مشوره باندې موږ یو کتاب لومړی ګورو او له هغې وروسته بیا دا پرېکړه کوو چې دا کتاب باید موږ خپله چاپ کړو یا لیکوال سره شریک چاپ کړو، او که نه مصرف یې باید لیکوال په خپله پرې کړي. یوه غټه ستونزه دا ده چې کله کتاب خرڅلاو نه وي، بیا د یو ښه کتاب په اړه باندې هم یو څوک دا پرېکړه نه شي کولی چې باید چاپ کړي او یا څومره چاپ کړي، ځکه کتاب چې خرڅ نه شي موږ بل کتاب، موږ چې کوم کتابونه خرڅوو په هغو پیسو باندې کوښښ کوو چې نور کتابونه چاپ کړو. نو کله چې کتابونه ډیر نه خرڅیږي نو حتما د لړۍ له یو ډول ستونزو سره مخ کیږي. نو پریکړه خو همدغه ډول کوو چې زموږ ټیمې لومړی ګوري او له غنه وروسته بیا دا فیصله کوو چې دا کتاب باید څوک چاپ کړي او یا یې لګښت څوک وکړي.
بله عادل صاحب، کوم کتاب خپل لګښت په خپل پوره کوي؟ یعنی فکر کوي چې ټول کتابونه نه خرڅیږي که ځینې داسې دي چې په لنډه موده کې زیات خرڅیږي او بیا بیا یې چاپوي تاسې؟
ولې نه، موږ په ادبیاتو کې ډېرې داسې کتابونه لرو چې لا هم د هغې په بازار کې تقاضا ډېره زیاته ده. د ارواښاد خدای بخلي نصیر احمد احمدي ناولونه دي، د استاد غزلفر کتابونه دي، همداسې د مشرانو ډېرو استادانو هغه کتابونه دي چې هغه په دې ټولنه کې لوستونکي لري، خاص شایقین لري په حساب باندې، نو د هغې تقاضا په بازار کې ډېره زیاته ده. او من حتی دغه اوسني هغه کې لږ ټکنی شوي هم یو، خو په پلان کې مونږ چې مثلا کم یوې کمبوتي دې زرې چاپ کړو، ځکه د استاد غزلفر کتابونه همدارنګه د ارواښاد احمدي صاحب کتابونه همدارنګه د یو شمېر نورو لیکوالو کتابونه چې په ادبیاتو کې ډېر لوستونکي لري، ډېر زیات غوښتونکي لري، نو طبعا هغه شته دي. داسې کتاب نه شته چې سړی دې ووایي چې یاره واقعا ټول کتابونه یا بازار نه لري یا لوستونکي نه غواړي. شته ډېر زیات کتابونه لرو چې لوستونکي غواړي.
بل ښاغلی سپین سهار، تاسو داسې کوم پلان نه لري چې ځینې کتابونه په صوتي بڼه پر سي ډي باندې د کتاب سره یو ځای خرڅلاو ته کښېږدي؟
دا مهال خو موږ داسې کوم پروګرام نه لرو. البته په راتلونکي کې که چېرته کتاب خرڅلاو ډېر شي یا په خپله د خلکو غوښتنه ډېر شي چې په دغه برخه کې دوی کتابونه وغواړي، غږیز کتابونه، موږ کولای شو ورته آماده یې کړو. خو عموما په افغانستان کې غږیز کتابونه دومره دود نه دي. دلته څو ستونزې دي. یوه غټه ستونزه دا ده چې هر څوک د غږیزو کتابونو لپاره وسیله نه لري، یا هر څوک سمارټ فون نه لري، یا مثلا هر څوک په هر ځای کې برېښنا نه لري، حتی یا کمپیوټر نه لري چې هغه ترنه واورېدلی شي. نو زما په اند باندې په افغانستان کې تر دې مهاله پورې چاپی کتابونه ډېر چلیږي نسبت غږیزو کتابونو ته. خو که په راتلونکي کې غږیز کتابونه هم ډېر شي، زما په اند باندې دا به ډېر زیات ښه وي او ډېره زیاته ګټه به ولرلی شي. موږ خو د فعل لپاره داسې کوم پروګرام نه لرو چې کتابونه غږیز کړو، که څه هم زموږ ډېری کتابونه د راډیوګانو له خوا غږیز شوي هم دي، چې په هغو کې مشهور کتاب سینوه دی، هغه یو وخت غږیز شوی و، دی وی راډیو له خوا نه. دغه ډول پاتش باران دی هم غږیز شوی و، په یوټیوب کې هم ځینو ملګرو ځینې کتابونه غږیز کړي وو. خو نتیجه یې هغه چې نه وه، لکه څنګه چې تمه وه چې د غږیزو کتابونو لپاره به ښه اورېدونکي موږ پیدا کړی شو. نو تر دې مهاله پورې د غږیز کتابونه دومره ډېر اورېدونکي هم په افغانستان کې نه لري. خو زما هیله دا ده چې په راتلونکي کې دغه چاره هم ډېره شي او تیزه شي. بلکې
سهار صاحب، ځینې کتابونه د پی ډي ایف بڼه د خپرندوی له اجازې پرته په انټرنیټ کې لاس په لاس کېږي، په دې اړه غواړم ستاسو نظر واورم چې دا څه ډول کار بولي اخلاقي نظر نه؟
سالی صاحب، له اخلاقي نظر خو ټولو ته معلومه ده چې دا یو ښه کار نه دی، ځکه یو خپرندوی په دې او لیکوال په دغه برخه کې ډېر زیات زحمتونه ګالي، هغه کتاب چاپوي، په هغو باندې پیسې لګوي او هغه بیا په دې تمه وي چې دا کتاب وپلورل شي او په پیسو باندې یو بل ښه کتاب چاپ شي او تر لوستونکي ورسول شي. ما یو وخت زموږ مشر دانش صاحب ته دا خبره وکړله چې زموږ پلانې کتاب یو چا سکین کړی دی او په انټرنیټ کې خپور کړی، هغه راته ویل هېڅ ستونزه نشته، پریږده چې دا خلک دا کتاب ولولي، حتی که زموږ په تاوان هم وي خو دوی دې ولولي. خو ستونزه دا ده چې ما درته وویل چې په افغانستان کې یو غټه ستونزه ده چې خلک دغه هغه وسیلو ته لاسرسی ډېر نه لري چې د هغو له مخې نه دوی یا غږیز کتابونه او یا پی ډي ایف کتابونه ولوستلی شي او یا یې واورېدلی شي. او بل دا ده چې یو څوک تر مخې ایښی کتاب نه لولي په چاپي بڼه باندې، چې په ذهن کې هم ښه پاتې کېدلی شي، د کورنۍ لپاره یو ښه ذخیره هم کېدلی شي چې له ده وروسته به یو بل څوک هم ولولي. که چیرې یو څوک یو پی ډي ایف کتاب راواخلي او هغه یوازې په خپل سمارټ فون کې دی ولري، کېدای شي سترګې هم خرابې کړي، دغه ستونزه هم لري، ځکه یو معیاري وسیله به دی د هغه لوستلو لپاره نه لري چې هغه د ده ستونزې سترګې نه خرابوي. او دویمه دا چې یو بل څوک به د هغه په لوستلو کې له ده سره ګډون نه شي کولای. که چیرې دوی چاپي کتابونه واخلي، خپلې کورنۍ ته یې راوړي او دوی د خپلو ماشومانو او کورنۍ تر دغه چاپ شوی کتاب ولوري، زما په اند باندې به دوی خپل کورنۍ هڅولي هم وي چې هغوی هم مطالعه ته او کتاب لوستنې ته وهڅول شي. نو زما په اند باندې دا خو اخلاقي کار نه دی چې یو څوک چاپ شوی کتاب راخلی پی ڈی ایف باندې خبروي چې هغه هم لیکوال ته ځان رسوي هم خبرندوی ته، خو بیا هم دوی دا کار کوي او د کتاب لوستنې د فرهنګ په عامولو کې یا په وده کې یو رول ولرلی شي ودی کړي، ستونزه نشته. کاشکې زموږ هیوادوال دومره شي چې هغوی کتاب ولولي په هره بڼه چې وي چې ولولي، موږ به خوشحالیږو. ځکه موږ سالی صاحب موږ چې کتاب یو کتاب چاپ کوو، مګر دومره عادت شوی په دغه شي کې دومره شوق لرو د کتاب خپرولو چې ما او د کتاب لوستنې د فرهنګ د عامولو چې حتی که په موږ باندې خپل شیطان هم شي، خو یو څوک د کتاب ولوسره شي موږ ورته خوشحالي کو. البته موږ په خپل د دغه کتابونو پی ډی ایف بڼه چاته نور کو، ځکه موږ خلک هڅو چې دوی د خپل کورنۍ لپاره په خپل کورونو کې یو بهترینه د چاپ شوو کتابونو ذخیره ولرل شي چې د دوی د کورنۍ ټول خلک په هغه کې برخه واخلي او ټول ورسره شي.
ډیر مننه. غواړم په دې اړه د ہدایت اللہ عادل نظر ہم پلنڈو کی ووری چھ دخ پر ونی وقت پا ختمی دو دا عادل صاحب ستاو سوڑان دیس پا دی برخی کی چھ دی
ساری صاحب مترم لکتنگا چی سہار صاحب ویلی دا پی ڈی ایف کتابونو البتا بی جازی خبر اول دا یو غیر اخلاقی کار دے مگ یو شمیر زوانان شتا دی چی دی پر ای پا انٹرنیٹ کی خاص بلاغونو رجو کری دی زوایم ک یو څوک یو چاپ اجازه دا کارو کی دا پډی راخی او چې بیجازي یو کتاب په پی ډی ایف باندې خبري په اخلاقی لحاظ زه خنه ولم نور چې څوک څنګه کوم نظر ورته ګوري دا غوښ خپل کار دی. زه ما خبره د مطالعه د پندغه برخه کې باید وایم چې زموږ ځوانان که غواړي چې په الکترونیکی ډول باندې مطالعه وکړي نو ښه خبره دا ده چې د لیکوال نه اجازه واخلي، د لیکوال په اجازه دغه کتاب وغواړي، مشکل نه لرو ورسره. خدای دې دوی تکړه کړي چې دوی مطالعه وکړي. حتی موږ په خپله خپرندوی ټولنه کې محصلینو ته په وار وار دا وخت ورکړی، اجازه مو ورکړي چې راشي، ډېر پراخه ساحه لرو، عمل ته ناست دی، عمل ته په ناست دی، خپل کتاب کتلې ده، خپل ستونزه حل کړې ده.
ډېر مننه د ژوند رنګونو پروګرام مو له ازادي راډیو واورید. نن مو د مومن خپرندوی ټولنې مسؤول هدایت الله عادل، دغه راز د دانش خپرندوی ټولنې مسؤول سپین سهار میلمانو ول اوریدونکو هم مننه چې پروګرام ته زنګ را ووهه او د پروګرام لا پسې رنگین کړ.
راستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، راستا زرین خالنا بلمن کی کراتی، شاباز دی فرما خوارا زلفانی کا خوشبو، ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی، ہندار مخت منی سچ دب کے بلخی، راستہ زرین خالنا پن من کی کراتی، شہباز پر مخوارا سلطانی کا مشہور، کچری دبل چاس وی زبا هم در خپل سر تیر سم، کچری دبل چاس وی زبا هم در خپل سر تیر سم، خطا نو زین آز کی بی اپا دی دبل زی، خطا نو زین آز کی بی اپا دی دبل زی، داستا زرین خالا بل من کی کراتی، شاباز دی پر مخوارا سلطانی کا خوشبی، Thank you. سپورته قدم ځکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی داس نشایسته چې نظر نشه نازکی کم کیا نا وکی بلندان کمر مئی کم کیا نا وکی بلندان کمر مئی داس کا زرین خانونا بلا من کی تراتی کم کیا نا وکی بلندان کمر مئی